د مشال ریډیو اوریدونکو خراغلی ز بشیر گواخیم او د څلورو بجو په دې خبرونه کې دا سحر کلو تر څلور نیمو با تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو مشال مرکه خبرونه واورئ هیله ده چې را سره تر اخره پورې پاتې شئ لومړی به له ګلایا ز خبرونه واورئ
تلی مشه لومړی د خبرونو سره کې دا چمن سوداګرو د پرلطوالو په ملاتړ کار بندیز کړی دی په پاکستان کې د ځینو سیاستوالانو د نامتو کې کاغذونه مسترد شوي دي او اوکران وای د روسي برید کې د برتانیې د یو خبریال په ګډون شپاړس کسان وژل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل په چمن کې د روان پرلط مشران وای نن په چمن او سبا د بلوچستان په ټولو پښتون مشتو سیمو کې د چمن پرلط په ملاتړ کار بندیز دي دا خبره د پرلط مشر غوسلا اچکزی نن مشال ری توکړه نو مولي په دې اړه زیاته کړه
زموږ پرلط دوینی میشتي وسوي راواز ریاست نو واورې دي بالکل نن موږ شټړول کړی دي په چمن کې ټول قانونونه باندې او سبا سبا چمنون باندې کوټه پوری به ټول شټړونی دا زموږ هشتي په هشتي کومني
دا په داسال کې دا چې افغانستان د تاګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر لې 28 می رئیس په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او ځای لغړی اتحاد لخوا پر لتر باندې د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نیټه د چمن پر پوله افغانستان ته د تاګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا درلودل لازمي کړی دي خو پر لتر وای دوی ته دا د منلو وړ نه ده او غوښتنه کوي چې پولي تاثیر ما اوسیدونکو دي په پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکری تاګ راتګ ته پریښودل شي په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زینو مخخانو د نامزدګۍ کاغذونه رد کړل شوی دي پاکستان تحریک انصاف ګوند وای د انتخاباتو کمیشن یې په راتلونکو انتخاباتو کې د درېدو لپاره د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړی دي دا خبره د یاد ګوند لخوا د دسمبر پر 18 په ایکس پاڼه په بیان کې شوې ده د پښتون اژغورن غورزنګ مخخ علي وزیر پرون په ایکس پاڼه لیکلي چې د نامزدګۍ ټول کاغذونه سمبل خو په حتمی فیرست یا لیست کې نوم شامل نه و بلخوا د بلوچستان نشل پارټي مشر اخترجان منګل د نامزدګۍ کاغذونه هم رد شوي دي نوموړي پرون په ایکس پاڼه لیکلي له ده سره 2009 کال راهیسې د اماراتو کې د اوسېدو اسناد دي او له هغې مودې راهیسې د صوبایي او قامي اسمبلۍ ټاکنو کې برخه اخلي او بریا ترلاسه کړي نوموړي زیاته کړه چې دا ځل ځکه د ده نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړل شول چې ده د بلوچستان د ولس آواز په پارلمان او په ټولو ځایونو کې روچت کړی دی همداراز د پخوانی وفاقي وزیر او عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشیدون په ایکس پاڼه ویلي چې د ده نامزدګۍ کاغذونه مسترد شوي دي نوموړي نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د نامزدګۍ کاغذونه ځکه رد کړل شوي دي چې 12 کاله مخکې د مری په یو هوټل کې د شپې تیرولو 920 روپۍ نه دی ورکړي د ده په خبره دا له ولس سره د ټوکو په معنی ده خو د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د مشرانو کاغذونو د ردېدو وجوهات پر هغوی روان یو شمېر مقدمې بللي خو د نورو ګوندونو په اړه څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې د فروری پر اتمه د کیدونکو عام انتخاباتو لپاره د نوماندۍ کاغذونو د منل کېدو یا ردېدو موده نن پرون پای ته ورسېده خو د چا کاغذونه چې رد شوي دي هغوی کولی شي د جنوري تر درېمې عدالت ته لاړ شي په شمال بوسان کې د توانځي جرګې مشران ویل حکومتي او فوجي چارواکو سره تر مذاکرات وروسته د احتجاج په توګه تړلي سړکونه بیرته خلاص کړي دي دا خبره د یاد جرګې وایان مولا بیت الله پرون له چارواکو سره تر خبرو وروسته کړي ده به ویل له چارواکو لخوا د سلبیختو بندیانو تر خوشی کېدو او د غوښتنو په اړه تر ډاډ وروسته یې د دسمبر له 6 د شمالي روسان تړلي سړکونه د دسمبر 18 خلاص کړي دي خو نوموړي دا ونه ویل چې د کوم غوښتنو په اړه ډاډ ورکړل شوی او خوشی شوی بندیان پر اسه نیول شوی وو او منځي جرګې تر دې وړاندې هم په سیمه کې د هدفي وجونو او نورې نامنې پر ضد احتجاجونه کړي چې وروسته یې د انتظامی او فوجي چارواکو تر ډاډګرنې وروسته ختم کړي وو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وای د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتې شو سلګونو کانټینرونو لیک ته اجازه ترلاسه کولو په هڅه بوختي د دې خونې یو موصول خانجان الګوزی پر مشاله دی ویل سکم 1500 کانټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایثار پاتې دي د ویل چې 3500 کانټینرونو ته اجازه ورکړل شوی چې په لارې دي او زیاتره افغانستان ته رسیدلي دي پاکستان د اکتوبر په 3 مې افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګری ستړون کې بدلون راوستل او د دې لقبله سلګونو کانټینرونه په کراچۍ کې ایثار پاتې شول اوکراینی چارواکو ویلي روسیې د شپې ناوخته د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف ښار یو لوی هوایي برید کړی چې د استوګنې ودانۍ یو طبي کلینیک او یو هوټل او نور ملکی ځایني زیانمن کړل. د خارکیف خاروال دفتر په ټلګرام لیکلي په بریټ کې شپږ کسان وژل شوي، خو نور تفصيلات یې نه دی ورکړي. د اوکرين سرنوالي ویلي شپږ وشتنه پکې زخمیان دي. د اوکرين د کورونو چارو وزیر بیا وایي د قربانیانو په منځ کې د برتانیې یو خبريال هم شامل دی، خو په دې اړه نور اضافي معلومات نه دی ورکړي. د اوکرين فوج خبر ورکړي چې روسي لویدیز بیلګورود سیمې څخه سو ایراني ساخته ډرون توغولي وو. روسي خبر د کرکټ د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمن د کرکټ د دریو شل اوریزه لوبو د مالوبه نن تر سره کیږي. ټاکل شوی دا لوبه نن د افغانستان پر وخت ماخام شپږنیمې بجې پیل شي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې و. دا د مشالو لري خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول ګلایا جواب ردل او سمړم بیر رپورت ورزو. د چمن پرلتوالو نن په د خار کې ټول دکانونه تړلې او کاروبار په ټپو لاړ دي. د پرلتوال دونیمو میاشتو راهیسې په چمن کې ناسو غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې پر دغه لار افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي. پرلتوال وایي چې حکومت یې غوښتنې نه دي منلې، نو ځکه اوس لومړی چمن ښار او بیا د بلوچستان پلازمینه کوټه بندوي. په همدې حال کې د پاکستان نگران حکومت ویلي چې افغانستان یو بیل هیواد دی، نو ځکه باید ورسره بې پاسپورت او بې ویزې سفر نه وي. خو ځایي خلک وایي چې دوی د ورځې څو ځل دواړو غاړو ته د کاروبار لپاره زی راځي، نو ځکه ورته هر ځل د ویزې او ټاپې لګول ممکن نه دي. په دې اړه د سمد شبنم رپورټ اورو.
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د اکتوبر له 8مې روان پرلت په ملاتړ د ډسمبر پر 1 سوداګرو او دوکاندارانو کاربندیز کړی. په دې لړ کې په چمن کې هر ډول کاروباري مرکزونه او دوکانونه تړل شوي دي. د دې کاربندیز په اړه په چمن کې روان پرلت مشر غوث الله د ډسمبر پر 1 مشالېډو ته وویل
پرلت دوینی میاشتی وسوی نرمج شرطان رول کری دی بچه من که طولت کانون بندی او سبا سبا چمنون بندی کتی پری به طول شرطان رولی دا بزمج اشتیپ اشتیپ قدمونی نمیا بزمج آل پاتیز سرکشینی بیا با چکم نوی قدمون نوی لیمل تیکا ہوی بیا پر آقا بندی سرکشینو.
پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزی د دسمبر پر 1 مشالېډو ته وویل
د خلکو دارومدار د بارډر سره وبسته دی او موږ اوکامې بالا ته خواس کو، سپسالار صاحب ته خواس کو چې د خدای د پاره موږ پاک افغان بارډر د علاقه دا د پاسپورت کم رژیم خلاف کومه فیصله ده. درې میاشتې ولس ټول پر احتجاج دی، هر قسم ټرافیک بند دی، مارکیټونه بند دی، خواس کو د دې مستقل حل وباسي داخل ته روزګار ورکي، د دې پر روزګار دروازې خلاص کی.
د سوداګرو او دکاندارانو په خبره چې پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نور سیمو کاروبار هم لویدلې دی. د محمد شمپنوم د چمن یو دکاندار د دسمبر پر 1 مشالېډو ته وویل
مخکې زموږ کار ډېر ښه روان و، لغړیان ته موږ کښنی غوټ به دا خواور کړل د دې به راوړل، نو زموږ سامانونه به کې راوړل د دې به بیا خرڅول، کار ښه خوندور روان. نو اوس کار دومره درېدلی دی چې ګرسره هېڅ شی هم نشته. دې دلته دې د ښار د بندیز خبره کړې ده چې مطلب ښار دې بند، موږ وایو کار بند دی نو ښار دې غیبي بند. نو چې اوس خو بیا ورځې درې ورځې دی یادې کړې دي چې لس ورځې نه شل ورځې دی ووایي موږ ورسره منلې ده، نو موږ په خپله ورسره راوتلي یو په خوښي باندې موږ بند کړی یو.
د چمن پرلتوالو د نومبر له 6مې له چمن څخه سپین بولدک افغانستان ته تلونکې لویه لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلتوالو په خبره چې د پولي دواړو غاړو ته شاوخوا 15,000 کاروباري سامان وړونکي موټران درول سوي دي. د پښتون ژغورن غورزنګ په ګډون پښتونخوا ملي او میګوند او امي نېشنل ګوند د چمن ماشومانو او مزدورانو هم په تیر وختونو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړي چې حکومت د پرلتوالو غوښتنې ومني. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر 30 له هیواده د وتلو امر کړی او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په همدې اړوند تاسو ته یو بل رپورټ هم دروو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې او په ځانګړې توګه تورخم او چمن دروازې د نورو کلونو په څیر په 2023 کال کې چې نن یې اخري ورځ ده هم ډیره موده بندې پاتې شوې. د دې لارو د وروستیو بندېدو لاملونه په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ نښتې او د پاکستان لخوا د تګ راتګ لپاره د ویزو او پاسپورټ شرطونه عملي کول دي. د لارو تړل کېدو د زرګونو خلکو کاروبار خراب، روزګارونه کم او اقتصاد کمزوره کړی دی. د دې لارو بندېدل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته اوسیدونکو پښتنو پر اقتصاد څومره بد اغیزه کړې او د لارو د بندېدو مخنیوی څنګه کېدلی شي؟ په دې اړه د بوروال کاکړ رپورټ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼې لارې شته، خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کېږي. دا لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله په بیا بیا تړل کېږي او خلاصېږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوې وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوې وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې وه چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو. خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 15 دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل شوه او د اگست پر 16 بیرته پرانستل شوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي وو چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل شوه چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. دا مهمه لاره بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل شوه، خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شوه. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوی نو پر دې لاره تجارت کوونکي په ځانګړې توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. ځایي سوداګر موجب شینواری وایي د دې لارې تړل کېد عام ولس ته ستونزې جوړوي، خو د ده په وینا سوداګرو ته نه جبرانېدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه چې کوم اکسپورت لاړ شي نو هلته افغانستان ته د امپورټ ټیکس جمع کوي. دغسې چې افغانستان نه کوم اکسپورت لاړ شي، پاکستان ته د امپورټ په شکل کې ډېر غټ ټیکس جمع کوي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي، ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړه طرف نه 300-400 گاډي راځي چې هغه د عربونو روپو قیمت لري. دا په اسانه ژبه کې ویلی شو چې یو ورځ دیاره بندې دل چې کوم دی اندازتن کم از کم 3 ارب روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نه شي، خو بیا وروسته همدغه لیار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي. نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی دا هغه نقصان په مغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو راوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کېږي. دا پوله د نورو کلونو پرتله په 2023 کال کې آرامه وه او یوازې د اکتوبر پر 14 له هغه وروسته د څه وخت لپاره وتړل شو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوې. خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړ نو پر ضد یې د اکتوبر له 1 په چمن کې پرلت پیل شو. د غشتونو نه منل کېدو لکبله پر لټوالو د نومبر ل شلمی افغانستان ته تللی دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزای وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د دې په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوری ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې مرسته مې وجات راکې مرزم مې وجات افغانستان ترکو د دې روزانه پر بنیاد باندې شپږ سو گاډیانی صرف امپورټ ایکسپورټ لوکل ملبردار چې دغه خواسکریپی د ټول شانکلل او راکلل پاربل روپی تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولی خبره باندې پاکی ډرایور تباکیج ترانسپورټیشن تباکیج روزګار تباکیج ټول انسانان د سرمایې سم خلاصو مالی معاشي تاوان وسو پرپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزا وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال مرکه خبرونه تاسو ته هم د نن بلکې پامدی غړی کې وړاندې کوو. تقریبا 14-15 منټه بعد یې اوریدل شي. خو اوس یو ریپورت. تحریک انصاف وایي چې د انتخاباتو کمیشن پر راتلونکو ټاکنو کې د دوی د بنسټګر عمران خان او نورو مشرانو په ګډون د اکثرو کاندیدانو یا نوماندانو کاغذونه رد کړي دي. د ټاکنو کمیشن ویلي چې پر رد شوو کې د ځینو کاغذونه بشپړ نه وو او پر ځینو مقدمې وي او کاندیدان کولی شي د جنوري تر درېمې پورې پر ضد درخواست جمع کړي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر علی خان ویلي چې د دوی په خلاف سازش روان دی او کوښښ کېږي چې د ګوند غړي یې له قومي او صوبایي اسمبلیو راوګرځول شي. د هغه په وینا دوی به د دې کار په خلاف عدالت ته ورځي. غلام غوث درته نور تفصیل وایي.
د پاکستان تحریک انصاف د 90% نوماندانو د نوملیکنې لپاره د اسنادو رد کولو دا خبره پاکستان تحریک انصاف په خپل رسمي ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر و لیکلی ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ریټرنینګ افسرانو لخوا د دسمبر په 13 نیټه د خپور شویو سرکاري دستاویزات تر مخه د پاکستان تحریک انصاف د بانی عمران خان، د پاکستان تحریک انصاف د مرستیال مشر شاه محمود قریشي، پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید، د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر او د پنجاب د تحریک انصاف د مشر پرویز الهی او مونس الهی او زلفی بخاری د نامزدګۍ کاغذونه رد کړی شوی دی. همداراز په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د اسد قیصر، تیمور سلیم جګړه، شیر افضل مروت، شهریار اپریدی، اعظم سواتی، عاطف خان او شارام خان ترکی په شمول د 22 کاندیدانو د نوملیکنې اسناد رد کړی شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر خان او د ګوند نورو مشرانو د تحریک انصاف د ګڼو سیاستوالو د نوملیکنې د اسنادو رد کولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دي چې په دې عمل کې ریاستي مشینري په پوره طاقت سره کارولې شوې ده او دوی به دا په عدالتونو کې چیلنج کوي. د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر لخوا په خبر شوی ویډیو پیغام کې ویلي شوی چې دا هر څه د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره شوی دی. نن زما په شمول د تحریک انصاف د قیادت د نوملیکنې اسناد رد کړی شوی دی او د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره دا چالونه استعمال شوی دی. زه دا پوښتنه کوم چې دا پیسلې به ولس کوي که یو څو کسان به په دفترونو کې کوي. مونږ به د دې په ځد عدالتونو ته ځو. د پاکستان تاریخ انصاف د زیاتو امیدوارانو کاغذونه د نهم مئی د هغه پیښو په اساس د جوړ شویو مقدمو په اساس رد کړی شوی دی، کوم کې چې په هغه نیټه د پاکستان تاریخ انصاف د یو شمیر سیاستوالو په ضد ولسی او پوځي املاکو ته د زیانونو رسولو تورونه لګولې شوی وو، او د ځینو په ضد بیا د دوی د کاغذونو د رد کولو په عمل کې د ثبت شویو درغلو د مقدمو او نااهلۍ ذکر شوی دی، او د زینو کاغذونه د تکنیکی غلطیانو په بنیاد رد کړی شوې دي. په پیښور کې د خبريال او شینون کې محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې آیا په عدالتونو کې د اپیلونو د لارې به د پاکستان تاریخ انصاف د مشکلات حل شي او کنه، نو په جواب کې هغه وویل
داسې نه ښکاري چې د تاریخ انصاف مشکلات به سل په سل حل شي، ځکه چې دې وخت کې دوه غټې مسلې دي. یو مسله دا ده چې د کاغذونو مسترد شو، کاغذونه قبول نه کړی شو، او ویلی شو چې د دې کم مشهور خلک دي چې هغه خپلو کارکنانو کې مقبول هم د هغې کاغذونه ښکاري داسې چې ټول په ټوله لګیا دي مسترد شو، نو که د کاغذونه ورته قبلیږي او سمیږي نو بیا هغه د نخې مسله پاتې ده چې بیټ ته واپس واخیستی شي که نه، نو هلته هم گیر دي او په دې کاغذونو مسترد کېدو کې هم گیر دي. نو عدالت که دې له ډېر هم اسانی ورکوي نو په هغې کې به هم کېدای شي په یو شیز کې وله ورکړي، نو دی بلکې که بیا هم کمی پاتې کیږي نو د دې د الیکشن مشکلات به خپل ځای باندې موجود وي.
خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي په لویه شمېره کې د پاکستان تاریخ انصاف د کاندیدانو د رد کولو سره به د را روانو انتخاباتو په شفافیت ګوتې راپورته کړي شي، ځکه چې پاکستان تاریخ انصاف د وړاندې نه په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو تورونه لګولي دي.
جمهوریت چې دی کنه، جمهوریت د هغې چې کمې تقاضی دي نو هغې کې ډېره بنیادی تقاضا هغه د شفاف او غیر جانبدارانه انتخابات او انعقاد دی، خو په دې باندې ګوتې اوچتېږي او ډېر زیات اعتراضات پر روان دي. نو باید چې نه صرف الیکشن کمیشن بلکې موجوده نگران حکومت د دې دواړو داسې مواردہ چې شفافیت چې دی ټول عمل کې راولي، ګنې دا الیکشن به هم په دې باندې ډېر زیات اعتراضات وي او دا به انتهایی متنازعه ثابتېږي.
د نگران حکومت چارواکو او د ټاکنو د کمیشن چارواکو د پاکستان تاریخ انصاف د نیوکو او اندېښنو په جواب کې سندي ویلي، خو د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي کاندیدان کولی شي چې د ریټرنینګ افسرانو لخوا د نوملیکنې د اسنادو رد کولو د پیسلو په ضد د جنوري د درېمې نیټې پورې خپل خپل اپیلونه داخل کړي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. دغه خبرونه چې تاسو ذکر شو په دغه کې ځینې تاسو نن اوریدي دي او ځینې پاتې دي. په دوی کې و هم مشال مرکه خبرونه ده چې لږ وروسته یې تاسو ته وړاندې کوو. تاسو زموږ دا ټولې خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ هم همدا اوس اوریدلی شئ. وس یو رپورت ته ورزو. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنزو جرګې له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته د لوی لارو د پرانستلو اعلان کړی دی. دوی دا لارې د دسمبر له شلمې راهیسې بندې کړې وې او ویلي وو چې تر څو یې د ناامنۍ او هدفي وژنو د مخنیوي د پوز په لاس د نیول شوو کسانو د خوش کولو او پرمختیایي کارونو لپاره کړې غوښتنې نه وې منل شوې، تر هغې به لارې نه پرانیزي. خو اوس د جرګې غړي وایي چارواکو ورته د غوښتنو منلو ډاډ ورکړی چې دوی پې مطمئن دي، نو ځکه لارې خلاصوي. عمر وزیر په دې اړه نور معلومات درته راوړي دي.
شمالي وزیرستان کې اوتمانځای جرګې مشرانو د انتظامیه او دغلته د فوز مشر جیوسی میجر جنرال انجم ریا سره مذاکرات کامیاب شوي. د دسمبر شلمې نیټې نه تړل شوي سړکونه یې بیرته د دسمبر دیرشمې نیټې نه خلاص کړل. د جرګې مشران وایي چې د فوزي مشر سره خبرې وشوې ډاډ ورکړل شو. سلویخ نیول شوي کسان بندیان یې ورته خوشي کړل، خو د جرګې مشرانو او چارواکو دا نه وویل چې رها شوي یا خلاص کړلی شوي بندیان کم ډول جرمونو کې ککړ ول. د عثمان ځای جرګې یو مشر ویان مولانا بیت الله د غلطه جمع شو خلکو ته اعلان کې وویل چې فوزی چارواکو ورته سلویخ بندیان خوشی کړل. مذاکرات یې کامیاب شوي، خدای نه وویل چې نور یې کمې غوښتنې منل شوي.
پډیو شه د جرګحال نه بهر مش جرګا وشو ډي سي او ورسرا جي او سي او د خور کمانډر طرفنا ذمہ دار کاس یو کرنل دې چې کیو او اهر غلو 40 کا ایدیون مش ته حواله شو چې سره مش په خپل ملاقات یا وشو او کابلیت ملاو شو چې نه را سمره مساله وشو د روډه ولا مساله بندې د مدرسې ول بندې پټوله بندې تفصيلي باخص وشو نن جرګا دې و حاضر سه الحمدلله میزا خوشالي.
یا د جرګې د نومبر په 20مه هم بنو میرا شا سړک د احتجاج په توګه تړلې وو چې د درې ورځو بندیز پس د ځایي خلکو او تاجرانو د غوښتنو پس یې بیرته خلاص کړی وو. د جرګې مشرانو ویلي ول چې حکومت انتظامیه ته د سیمه امنیت په شمول ګڼې مطالبې وړاندې کړې چې ورته ډاډ ورکړل شوی وو، خو هغه ژمنه پوره شوې نه دي، نو ځکه یې بیرته احتجاج پیل کړی وو او سړکونه یې بیا تړلي ول. د شمالي وزیرستان سوداګرانو کمیټۍ جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د عثمان ځای جرګې احتجاج او سړکونو د بندیز په وجه کاروباریان د لوی تاوان سره مخ شول. حکومت او جرګې نه خواست کړي چې نور د دوی کاروبار د زیان سره مخ نه کړي.
چې د شمالي وزیرستان داخلي او خارجي لیارې عثمان ځای کوم بند کړي وي انل خلوص شولې د ترانزیت کوم کاروبار شان اه لاس روز مکمل بند و چې د تاجرونو ډېر غټ نقصان وشو. خو دا د پوره میزو د انتظامیې نه د فوج نه دا توقو لري چې داسې مسالې وي د کوم سره او د مذاکراتو لیارې حل کوي وایندا د پوره د روډي نه بندېږي.
عثمان ځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه هم حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی وو چې د پرله پسې څو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامیې سره مذاکرات کامیاب شول. سیما کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې، سو د جرګې مشران مطمئن دي، خو څو اونۍ پس یې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامیه یې غوښتنې نه دي ورپوره کړې. خو د جرګې مشرانو او چارواکو تر اوسه هم دغه مذاکراتو لیکلې ډرافټ په ډاګه نه کړ چې دوی په کومو شرایطو سره متفق شوي ول. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر منظور افریدي هم مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو ته چې کم ډاډ ورکړی وو حکومت پاغه پوره وو او خپل ژمنه یې عملي کړې هم دي. د معمولي جرمونو یا شک په بنیاد پورته شوي بندیان یې خوشی کړل، خو نوموړي هم دا نه بویل چې په کومو جرمونو کې نیول شوي بندیان جرګه ته وسپارل شول. د غلطه یو فوزي چارواکي هم مشال ریډیو ته د نوم نشدلو په شرط وویل چې د شک په بنیاد پورته شوي کسان جرګه ته وسپارل شول او د سیمه امنیت چې کومه غوښتنه ده دا غیل پر حکومت فوز شپه ورځ هڅه کړي چې سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې لنه هونه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,215 شپېته، 2,110، 12,380 او 10,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو د مشال ریډیو خبرونې نه یوازې په دغه سپو بلکې په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ، او ترڅنګ د مشال ریډیو موبایل اپ چې ساز د پرفری او وړیا دی پاغه هم تاسو زموږ خبرونه اوري د دغه اپ ډاونلوډول لپاره تاسو سمارټ فون او یعنی داسې موبایل فون چې پاغه کې انټرنیټ یې هغه ساسو تب پکار راځي نور دغه نه علاوه نور څه خرچه یا مصرف پین راځي مخکې تر دې چې تاسو ته ونیزه خبرونه درواورو د زینو خبرونو مختصر شکل به درته وایو چې په چمن کې د روان پرلت مشران وای نن یې په د خار کې ټول دکانونه او کاروبارونه بند کړي دي او کار بندیز دی د پرلت مشر غوث الله څخزي نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کار یې ځکه کړی چې حکومت د دوی غوښتنې نه مني دا خلک تر ډیره پورې په چمن کې ناستو غوښتنې کوله چې د پاکستان حکومت دی افغانستان سره پر دغه لاره ځایي خلکو ته د تجارت او کاروبار کولو لپاره هغه شرط ختم کړي چې لګولی دی د پاکستان حکومت وایي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزا درلودل ضروري دي په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د ځینو مخکښانو د نامزدګۍ کاغذونه پرون رد شوي دي پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې د دوی تقریبا د 90% مشرانو کاغذونه رد شوي چې په دې کې د دوی بنسټګر عمران خان هم شامل دي همدارس د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر او د بلوچستان نېشنل پارټي منګل مشر اختر جان منګل کاغذونه هم رد شوي دي د پاکستان د الیکشن کمیشن لخوا ویل شوي چې د چاپ کاغذونو کې ځینې نیمګړتیاوې وي او که په چا باندې ځینې مقدمې وي نو ځکه د هغوی کاغذونه رد کیږي خو دا کسان د جنوري تر درېمې پورې وخت لري چې بیا ورشي الیکشن کمیشن ته د دغه پریکړې په خلاف درخواست جمع کی تر هغه وروسته بیا د انتخاباتو کمیشن دا ارزوي او د جنوري 13 پورې به بیا اخیری لیست خپري اوریدونکو اوس راځي چې د مشال مرکه ونیزه خبرونه واورو دا خبرونه تاسو ته ګلایاز جوړوي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
دا مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو قربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلې شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی د خلینو اورو او ورسره بیا په موجوده حالاتو هم خبرې کوو نن نن سره په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان پاکستان هیومن رائټس کمیشن د خیبر پښتونخوا غړي اکبر خان صاحب ملمد اکبر خان صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي
مننه جی
ډیره زاته مننه تاسو د مورخ ویسلو اکبر خان صاحب لومړی زمونږ اوریدونکو ته وی تاسو د خیبر پښتونخوا کوم سیمې سره تعلق لري
دا لوړ دیر سره تعلق ساتم په مرګرینه
ها او لومړنی ذکر مهم تاسو اغاز نه کړی بيجي
بالکل زموږ ټول تعلیمي او نور عملی ژوند چې په مرګر سره دیر لوړ سره وابسته دي
تعلیمي سلسله مو څنګه لکه ته مرګرینه شروع کړل او په کوم ځای پای ته ورسوله
بس د پېښور یونیورسيټي نه مې په اردو په سیاسيات کې ماستر کړی دی
ها او په د خپل د طالب علم په زمانه کې کم هغه دند مو تر سره کړی دی یا په کم کم هغه پاتې شي بي سیاست سره هم شوق وکنه
سیاست سره شوق او د لیفت په سیاست سره زیات تر ډي سي اف ډي اس اف د والي سره
ها
خپل هلې ځلې کړی دی ها
نو څنګه مو بیا د لکه د بشري حقوقو اداغه ته مو مخه کړل
بس دا په 2000 کې چې د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان سره یو ورکشاپ کې وابستګی را ده او بیا وروته وروته هغه د ضلع کور ګروپ کوارډینیټر په حیثیت باندې او بیا د شانتي تیرشی وی درې ځلې چې د درې کارو ټرم د پارا الیکشن کیږي
ها جی
نېشنل کونسل او په یوه کې برخه واسته او دا د دوه ځلې چې د خیبر پښتونخوا د وایس چیر په سیټ باندې ټاکنه وشو
ها جی نو ستاسي څنګه ویل چې ستاسي خپل شوق نه تاسو راغلی او که تاسو حالات ته وکتل نو دا پریکړه مو وکړه؟
نو زمون چې کوم سیاسي د غم او غم کته سو غوري نو دا خو بنیادی تور باندې بشري حقوقونه چې دی یو سیاسي موجوده.
بالکل.
او لازم ده چې سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټیانې په دې باندې خاص توجه ورکړي. او کوم چې د مون سیاسي وابستګي ونو غم د کوم چې د بشري حقوقونو موضوعات دی پاگی باندې ډیر زیات جوړ تعلق وسلارلو نو ځکه سیاسي تور باندې یو دلچسپي دی حوالے سره وا. او بیا چې د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان په شان ته یو اداره چې هغه د پاکستان باندې کې ملک یو قدر منزلت مونته نو دا غي سم وابستګي جوړې ده چې اشوق مو ضرورت مو او نخبل خلق لپاره لازم کړل.
اکبر خان صاحب تاسو لکه سیاسي وابستګي کومه کوم ګون سره وا؟
نو سیاسي تور باندې خو زادغه سره لکه کوم ګورو نو زنګ وابستګي د لیفت لکه کمونست پارټي چې وا ناغي سپاتي شوی دا بیا قوم انقلابی پارټي وا ناغي نه پس څنګه دا ناغه دا د 92 نه اون ورډ چې سوویت بلاک چې دا هغه منتشر شو نو هغه نه پس بیا د لیفت سیاست هم د سي ډړې وړې شو په پاکستان کې نو بیا هم ډېر فعال شرکت کونه نه پاتې شو خو ساعت پوری د ان پی سم اوسته کې پاتې و.
څنګه تاسو خبر وکړل چې د کینلاس کوم سیاسي هغه دی هغه په پاکستان کې اوس هغه رنگ پاتې نه دی خو چې کوم یو هغه سوچ دی یو پروګرسیو سوچ دی نو هغه اوس هم په زیاتره هغه کېشته موجود دی
نه د لیفت قوت نه موجود دی بلکې د قسمتې سره یو خدای په سم متحده سمورچا یا پروګرام ورنکړې شو
ها
نو دغه یو ډیر زغاسته او ولسی رضان تر هغه کې ضرورت انتهایی دی په دې وخت کې چې صرف د لیفت یا د پروګرسیو سیاست بیانیا مو وجود نه لري لکه خلکو د پاره کنه چې دې شي ګوندونه شته د لري خو خلکو ته سیاسي نه یا خلکو ته د هغه رسایي
خو اکبر خان صاحب څنګه ګوري تاسو د سیاسي ګوندونو کې کومنګ ګور په پاکستان کې د سې ګوندونه اوس په دې رسټو کې هم یو داسې تګلارې خپل کړې و چې ماغه سوچ او ماغه فکر مانی
او کته تاسو وسمو ګورې چې د بلوچستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې چې اکن ګوندونه دي یا دي قوم پرز ګوندونه بل خصوص نو هغه خو لکه یو شانتي ګورې نو دا بشری حقوقو په دغه کې په دغه په بیانې په ذریعہ باندې خپل پروګرام مخکې دی کنه کتا سو
بالکل وو
کام پر سو غوړی ایون سیندی کام پر ستن چې هغه د شانتي لږه کې نو د بشری حقوقو د حواله سره دغه خپل بیانې مخکې دی.
اکبر خان صاحب کتابونه سره خو تاسو شو کوم وی تاسو خپل دومره لوی مدته تاسو په دغه کې پاتې شوی یې جواب نظر هم لري کوم داسې کتاب چې تاسو په نظر مانی چې هغه لوستل لکه تاسو ډیر خوښت او تاسو غواړي تاسو اکثر کشرانو ته وغه ته ریکومند کوي هم تجویز کوي هم چې دا خامخه ولولې؟
نو زما په خیال خو یو سیاسي کارکون ته چې دا سکه حسن دا دغه نوی د فکر سره هغه لازمی کتل غوړی ولی چې ډیر بنیادی سیاسي مباحث چې ده ډیر ساده طریقې سره پاږي کې واضح کړی شوی دی نو زه خو به زما ذاتی طور باندې خوښم ده او که څوک د یو کتاب نوم اخلي نو یو کتاب به
قدر من اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا غړی اکبر خان صاحب ملمدي اوس یو ورک شند مالو او د دمی رسو بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر آسان ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي
دا د میرسو اکبر خان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو اکبر خان صاحب کوس لګ د خپل موضوع ته راشو په د بشری حقوقو موضوع چې دا هغه یو ډیر ژور موضوع دا ډیر پراخ دا ډیر خبرې پکې دي کو موجوده د بحثه د پاکستان د بشری حقوقو سازمان کابل د سازمان خبرو کو په پاکستان کې ډیر د بشری حقوقو سازمانونه تنظیمونه دي خو د پاکستان هیومن رائټس کمیشن دا ولی دومره مهم دی او د دې کار چې دی د دې आवाज موثره دی او کنه
تر اوسه پورې خو د خپل وخت چې دی هغه واضح تور باندې ثابت کړی دی بلکې بل خصوص د دې چې کوم سالانه کوم ریپورت راځي د بشري حقوقو په اړه سره
جی
هغه ته نه صرف په پاکستان کې بلکې بار دنیا کې ډیر په یو اتنټیک ډاکومنټ په شکل باندې هغه قبول کیږي نو موږ ویل شو چې ایچ آر سی پی په دې وخت کې په پاکستان کې واحد داسې تنظیم دی چې هر د بشري حقوقو کومه غټه پیښه چې کیږي هغه باندې واضح تر باندې خپل موقف راولي مخې ته او دا هغه لپاره چې ممکنات پوری چې راځي کوم وسته یا کوم طاقت استطاعت دی داغه اواز سه اواز پورته کوي او دا اواز په مرګ مورېږي کیږي او مرګ نمبر هم دیتا هغه دی خو دی کیږي
څنګه تاسو ویل چې اواز اوریدل کیږي اوریدل کیږي خو مسلې کم دی هغه په ما غځي پاتې دی کمنګ د بشري حقوقو د هغه وګورو په 2023 کال کې سمره مسلې راغلي لوی مسله په پاکستان کې کوم وګورو د ترهګرۍ مسله دا د غشاني د بیروزګاری مسلې دي نور د سره تړلې دي سیاسي انتقامي کاروایونو خبرې کیږي د لادرکه کسانو خبرې کیږي ستاسې په نظر باندې موجوده وخت کې لوی مسله د بشري حقوقو حواله سره کوم یو ده
اظهار او دغه په حواله سم په بنجانې چې د مخ په نزيات سخت شي دي تاسو وبارنا شي خو پاکستان کې کوم میډیا پرسن دی داغه اواز دې حق پورې بند کړ شوی دی بلکې هغه په پاکستان کې کوم د بشري حقوقو غټي پیښې کی نو هغه داغه نه د کم څه زمنګ مین سټریم میډیا دا هغه لا تعلق پاتې کیږي پاتې باندې داغه هغه پروجیکشن یا مخې ته راځي باندې ناراضي
استاد په نظر باندې د دې وجوهات څه دي
د دې یو د ټای ریاستي جبر دی دا کې هغه پالیسيانی دي چې هغه کوم بین الاقوامي کوم واد وایي دا یو کړه کوم کمټمنټ کړه هغه کمټمنټ نه پوره کول
خو اکبر خان صاحب کوم ګورو سیاسي یو تسلسل هم را روان دی د پرویز مشرف د واکمنۍ نه وروسته کوم ګورو په پاکستان کې جمهوری حکومتونه راغلي دي خو هغه جمهوری حکومتونه ساس په نظر معنی د بشري حقوقو لپاره څومره کار کړی دی کومګو ګور د نواز شریف حکومت او بیا د پیپلز ګوندو نواز شریف او بیا د پاکستان تحریک انصاف اوس بیا انتخابات وکيږي
دا د څه ده لګ په شیروانی کې لاندې فوجي ورګي د کړي دا د څه موږ ویل شو دا تیر شوی یو څو حکومتونه چې رااله دا بالکل یو کوه د مارشال لاو او مونته بظاهره یو سیاسي یا جمهوریت جامعه کې څنګه مخکې ښکارا کېده خو بهرال بیا هم ګورو نو د دغه والي سره د قانون سازیانی او دغه یو کلی چې هغه د بشري حقوقو د والي سره سودمند دي خو ور سره ور سره دام ده چې د عمل درآمد کې دوه په قوانینو باندې عمل درآمد نه کیږي دا یو غټه مسله ده
اکبر خان صاحب کومګو ګورو د پخوانی د فوج مشر یو بیان تک تاسو زه پام راوګرځم چې هغه د سیاست نه لا تعلقي ظاهر کړی و چې فوج په سیاست کې ګوتې نه وخی بار بار دوی دا خبرې په ډاګه مانی کوي په ولسی هغه کې کوي مجلسونو کې کوي خو کومګو ګورو څنګه تاسو مو ویلي چې په شامانی د دوی حکومتونه یا د دوی خبرې وي نو څنګه ګوري تاسو د دې خبرو ته د دې داوو ته
دا د لا تعلقي اعلان چې دی کنه
جی
یو فوجي مشر لا تعلقي اعلان چې دی دا ځان لا قابل اعتراض خبره خداونه نه دی دا
ښه
ودی چې داګه چې دی د پاکستان په ایني دغه کې چې داګه څه ځای نشته دی ګوري د پاکستان د ایني چې دی دا ولنه دغه دې چې دا به یو وفاقي جمهوریت دی نه
جی
دا ورنۍ شکل دی نو دا وفاقی جمهوریت چې په هغه کې د فوج د مشر او د سیاسي اوادو سره بیان بازی گنجائش نه پاتې کیږي خو لیکن دا غو نه باوجود هم چې هغه دې قسمه بیانات یا د دې قسمه ویناګانې کوي نو دا د هغه د مداخلت یو بیان ثبوت دی او کتا څو ګوري دا اعلان نه پس چې دا هغه مداخلت چې سوا شوه دی کم شوه نه دی کتا سوګوري نو دا غینه پښې دې لکه مختلف اوادو سره یو مخصوص سیاسي ګوند سره چې خپل اختیار ډول چې دا د اداري کوم چې دښمنۍ ده یا کوم ضد دا غي په نتیجه کې په هغه ګوند باندې یو شان کې یو صریحان یو پابندي مکنه دی دلته دا نو دا دا هغه چې دا بیانات چې دي نو د بیانات د حق پرې دي عمله ناغې یغې نه ډېر مخکې کړي
اکبر خان صاحب کله د بلوچستان مسلې ته موږ اساس پام راوګرځوم په بلوچستان کې د لادرکه کسانو مسله د تیرو سو لسیزو رئیسی روانه ده ساسي په نظر مانی د دې مسلې او به د تازه حالت مرزمه چې په اسلام آباد کې کوم پرلط مانی پولیسو لاټي چارج او تشدد کړی دي د بلوچستان د لادرکه کسانو مسله ولی نه حل کیږي او دې من تاسو بار بار د خبرو باندې ډېر ځار ټینګار هم کړی دی منګورو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان تنظیم بار بار په دې کمیشن په بار بار په دې باندې خبري هم کړی دی دا مسلې راپورته کړی هم ده خو تاسو په نظر باندې د مسلې حل ولې نه راوځي
بد قسمته سره دا دی چې پاکستان د کمی ادارې چې دی دا یو سامراجي طاقت چې دی دا کې جوړ کړی او د دې سوچ او فکر انداز چې ده اکا سامراجي دی نو دیو داګه سامراج کوم دا کتلې شو چې هغه کتل ته راغلې نو دا سپیشل د کار راغلې او د دې د خلکو وسایل لټل د کار راغلې خو دیو هم اکا طریقې ته خپل کړه دی چې دیو کما شرافیه چې دا او یا کم مختدر وځنه چې دی هغه دا اپروش اختیار کړی دی چې دا کم دا تشکیل قومي مل دی او پدې کې چې کم واړه قومي نه کم وسایل لري هغه وسایل باندې د قبضه کولو یو کوشش لري هغه روان دی نو دا غي د پاره دی چې د ریاست په دې ریاست دی مقدر هم کوچې دی د جبر او د زور لار اختیار کړی دی او هغه پالیسی کې پر وسه پوری چې موږ ګورو سوازه تبدیلی نظر راغلي نو د دې او دا تاسو چې لکه د لادرک خلکو دا خبره وکړه نو د لادرک خلک لادرک کولو دا چې دې ټول استعمال کړي دې ریاست
چې
دا خلک خاموشه کی او زما خیال دا دی چې دا مسلی حل نه دی ولی چې نو ګورو نو په دا چغار کې چې مسلسل یو شدت روان دی او وخت په وخت باندې دا زیاتېږي او کمیږي نه بلکې یو حد ته کومو ګورو چې کم زمينه د مین سټریم یا کم غټې داوادار سیاسي جنګونه یا غټه یو قدم شاته کړی دی یا رسته شوی دی بل طرف ته د ولس نه یو د سي قيادت چې هغه په ځنمو باندې یا په ځنانه باندې یا د سي نور محروم او محکوم خلکو باندې مشتمل دي نو هغه قيادت مخکره روان
ستاسو په نظر باندې د بلوچستان چې اوس کوم د لاریون او پرلت له تربت نه شروع شوی اسلام اباد ته راورسیدلو دوی دا کوم غوښتنه کوي نو دې باندې دا تشدد د دې اواز غلي کول دې ته څنګه ګوري تاسو
ناګل چې کوم خبره کوي هغه بالکل نه د قانون ته بهري کې دننه ده چې څوک چا سره جرم صدر شوی دی نو په کار دا ده چې هغې سره راځي هغه متعلقه عدالتونو ته هغه ورمخکې کړی شي او هغه عدالتونه د هغې په باره کې فیصله وکړي. پوره کول د خلکو نه درکه کول د هغیو چې دی د خپل خلکو نه بیلول یا د هغیو اته پته ورکول او یا خلک چې دی د تفتیش په بانه چې دی وجل چې دی نو دا د ریاست کار نه دی بلکې ریاست خو د آئین د آرټیکل 9 لاندې دا ذمہ داری قبله کړې ده د ژوند او د عزت او د هغه د آزادۍ. نو په کار ده چې ریاست دا یقیني کړي چې کېږي نو ډیو پروسس دی دا کوم د عدل ډیو پروسس دی هغه دې اختیار کړي په هغه طریقه باندې سزا ورکړي دا طریقې چې دي دا غلطي دي او هغې د دې حوالې سره خپل یو احتجاج کوي او هغه پوره من کوي د زور شدت یا د اصلي یا دغه شانتي نور څه دي چې لارې هغې نه دي اختیاري کوي چې په هغې باندې ریاست د جبر طرف ته لاړ شي.
اکبر خان صاحب کوم ګور د پاکستان حکومت د لادرکه کسان لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی وو واغوی د شمیرو تر مخه په زورګونو کې سونه بلکې هلکړي هم دي کسانی مندلي هم دي دا کمیشن د اغه څنګه تاسو مطمئن یې نه
نو دا دې اطمینان کوي نو اوس پورې په کار راځي چې د لادرکه خلکو د سلسله ختم شي
خو
هغه سلسله لا ختم نه ده بلکې په مخ کې چې دا کم د صرف د قوم پرستو یا لیدی پسندو یا کم چې تاسو ته پرابلسي سیاست وایي دا خلکو خلاف دا د علي په تور باندې چې کم جرمونه استعمال د ریاست په طرف نه استعمال دی دا هغه دایره وس د نور د جنو ته پنجاب ته اسلام آباد ته د صحافیانو د میډیا پرسن د سیاسي ورکر ته عام کوم چې مین سټریم پارشنې دا خلکو پسې دا سلسله دره شو.
درنو اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا غړی اکبر خان صاحب ملمه دي. نو موري سره به د بشري حقوقو په اړه نوري خبري هم کوو خو اوس یو شند مادو
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمو همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ.
د دمیر سو اکبر خان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. اکبر خان صاحب زمنګ د څنګه تاسو خو د لادرکه کسانو خبره وکړه د نورو مسلې مسائل د اظهار ازادي خبري هم تاسو وکړلې په ملکي د فوزي عدالتونو په اړه هم تاسو یو ډیر واضح دریز خپل کړی دی د تاسو ګوري تاسو
نو دا هډر واځي دا چې په ملک کې دغه دسي عدالتونه او دسي یو نظام موجود دی چې هغه هر قسمه جرم کولو د حواله سره سزا ورکول شي. نو دا 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 کار دسي خلکو ته سپارل چې دا غوې د عدالت د حواله سره یا د دیه د حواله سره یا دسي سب تجربه نه او نه د دې طریقې کار نه بلد نه. نو دا غوښه د سویلین سره فوجي عدالتونو کې مقدمه چلول چې د دینه څخه جواز جوړیږي او نه دا قبول کیږي په یو مهذب معاشره کې. نو لیاقت د دې حوالے سره خو زموږ ډیر واضح موقف دا دی چې د عام وګړو د عام شهریانو په د فوجي عدالتونو کې مقدمه نه چلول کیږي بلکې هغه ته موږ مقدمه ویل نشو چې هغه کم طریقې کار سره کم انداز سره چلیږي. نو هغه لکه د عام یو ډی پروسس پلان دی هغه نه راځي.
اکبر خان صاحب په پاکستان کې په 2023 کال د فروری په راتمه انتخابات کې سیاسي ګوندونه د بشري حقوقو موضوعات خپل منشور کې څومره هدا پورې ځای کړی دي ستاسو ستمه ده او سست پکار دی دیولا
زما خیال دا چې کوم پاکستان کې کوم حالات دی په دې حواله سره دا یو سیاسي ایجنډا پکار دا چې په دې وخت کې واضح تور باندې دا مخله راشي سیاسي ګوندونو له طرف نه چې هغه نن چې لا درک خلکو دا مسله دا د اظهار رائے د ازادۍ خبرې دي د ملکي یو دا عدل د نظام دا والی سره یو ډی پروسس دا والی سره دا غوښتنې مخته نه درته دا ډیر مهم نقطې دي او په دې باندې پکار دا ده چې ولس هم دا ډیماند وکړي او کم از کم دا کوم چې بشري حقوقي ادارې دي هغه د دې نه د دې سیاسي جماعتونو نه واضح تور باندې پښتنه او دا مطالبه کوي چې هغه په خپل منشور کې دی لږه ورته
اکبر خان صاحب د پروګرام د پای شپې هم دی په اخر کې زمنګ اوریدین کې ساسي غږ غوري په ټوله سیمه کې د پښتنو په سیمه کې س پیغام به وستاسي
دا پیغام به ورکول غواړو چې په تنړی کې د وخت د بشري حقوقو یو ډیر مهم ټول دی دا مهم ذریعہ ده په کار دا چې خلک د ځان د خپل حقوقو د حوالے سره خبر کړي چې کوم په نړۍ کې کوم حکومت نظام دے پاری کی کوم حکومت اور کہی کی یہ واقعہ دیا پاکستان پر تناظر کی منگا وایو چې په پاکستان کې د خپل آئینی حکومت نظام خبر کی او ورسره ورسره په دې پوهه کې چې د ریاست مختلف اداري چې د جبر په ذریعہ باندې چې کوم اداري نیول کوشش کوي دا غیر حوالے سره یو بوادي حکمت عملی اختیار کی چې خپل حقوقو دفاع وکړي
اکبر خان صاحب ډیر زیاته مننه په مشال مرکه کې تاسو برخه واخصله او خپل خاطري او په موجوده حالات ور سره وغږیدل ډیر زیاته مننه تاسو
مننه ډیر شکریہ
قدرمن ودرونکو په مشال مرکه کې تاسو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا غړي اکبر خان صاحب خبري واوریدي په همدې ځای پروګرام رنګاړو په بل خبرونه کې بعد پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساسې په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل کوربه غلاست اجازه ورکړي په لوی اعلان مسپارم
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خبرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې مو دی پنځلس زره و سو پنځه شپېته دولس زره یو سلو لس اوولس زره اته سو اتیا او دیارلس زره پنځه سو اتیا کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ